دا مشال رادیو ده. دا وخت د سهار 10 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2012 میلادي کال د سپتمبر 12 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري په کراچي کې د جامو په یو کارخانه کې د اور لګیدو له امله لږ 15 کسان مړ سوي دي. بل خو د پاکستان وسوالو طالبانو د ګوملزام ډیم د 8 تنو تښتول سو کارکونکو ویډیو خبره کړې ده. په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د خیر ښېګړې سازمانونه د کار کول پر مهال له کوم ستونزو سره مخ دي. دا به هم واوري او د روانې ګړې په پای کې پلوشه پروګرام اورېدل هم مه هېروي. خو په لومړي سر کې ورځوانې ساجمل ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
د خبرینو سټ کې د پاکستان په کراچۍ او لاهور خارونو کې په کارخانو کې د اور لګیدو له امله تر اتیا زیات کسان مړ شوي دي. تحریک طالبان پاکستان د ګوملزام ډیم 8 تنه کارکوونکي چې تیره میاشت یې تښتولي وو د ای ویډیو خپره کړې او په لیبیا کې د یو فلم پر ضد خلکو مظاهرې کړې. اوس ته خبرونو تفصیل. د پاکستان کراچۍ ښار کې په بلدیا ټاون کې د جامو جوړولو په یوې کارخانه کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه 15 کسان مړ شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. یو امدادي کارکوونکي احتشام الدین مشال ریډیو ته ویلي دي چې اور د پرون مازدیګر راهیسې لګیدلی او لا هم بلیږي. په دغه کارخانه کې د کارکوونکو وینا وه چې په یاده کارخانه کې د اور لګیدو په وخت سلو په شاوخوا کې مزدوران موجود وو. په پیښه کې د جل شو کسانو مړی د کراچی سیول اسپیتال او جنا روغتون ته وړل شوی دی. د سند حکومت په یاده پیښه نن په ټوله صوبه کې د ویر نمانځلو اعلان کړی دی. بل خاطر مازیګر د لاور په شفیق آباد سیمه کې د بوټانو په کارخانه کې د اور لګیدو په نتیجه کې 2 کسان مړه او 10 ژوبل شوی دي. د ریسکیو د ویان تر مخه تیر مازیګر په کارخانه کې د اور لګیدو وروسته جنریټر اوچاودو چې په نتیجه کې په ټوله کارخانه کې اور ولګیدو. تحریک طالبان پاکستان د ګوملزام ډیم 8 تنه کارکوونکي چې د 13 میاشتې په 14 نیټه تښتولي وو ویډیو خپره کړې ده. په دغه ویډیو کې د ګوملزام ډیم کارکوونکي د غره په لمن کې کینول شوي او بیانونه ورنه اغستل کیږي. په دغه ویډیو کې تښتول شوي کسان وایي چې طالبانو د دوی یو ملګري انجینیر مشتاق د دوی مخکې اوچو. دغه تښتول شوي کسان وایي چې که حکومت د طالبانو غوښتنې پوره نه کړي نو د دوی به هم دغه حال وي. په سلګونو امریکایان د نهي پروس په نیویارک ښار کې د نړیوالي سوداګرۍ ځای د امریکا دفاع وزارت او د پنسلوینیا ریاست ته راټول شوي وو او د 2011 کال د ستمبر د 11 ترهګر حملو د تقریبا 3000 کسانو د وژنې یاد یې تازه کړ. ولسمشر باراک اوباما او میشل اوباما په واشنگټن کې د سپینې ماڼۍ په چمن کې د وژل شوو په یاد د یوې دقیقې لپاره خاموشي اختیار کړه. په دغه موقع اوباما وویل
When the history books are written, the true legacy of 9/11
کله چې د تاریخ کتابونه لیکل کیږي نو د 11 سپتمبر صحیح میراث به ویره کرکه یا تقسیم نه وي، بلکې دا به یو خوندې نړۍ، پیاوړی قوم او تر پخوا زیات متحد خلک وي.
ولسمشر اوباما دا هم وویل د ستمبر 11 داسې ورځ وه چې په غیبه باندې غم په یو خوفناک سپو کې راغی. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان ایلن یو ځل بیا د ترهګرې پر ضد په جدي مبارزې ټینګار وکړو او ویل چې دوی افغانستان ته په همدې هدف راغلي دي. جان ایلن په کابل کې د ستمبر د 11 پیښې د قربانیانو په یاد غونډه کې وویل
We must finish what we have started and prevent Afghanistan from ever becoming a safe haven again.
مونږ باید هغه څه پاتور وسو چې په افغانستان کې مو پیل کړی دي. مونږ باید د تل لپاره د هڅه وکړو چې افغانستان بیا د تروریزم په ځاله بدل نشي. د افغانستان خلک هم خوښ دي چې د ازادۍ لپاره قرباني ورکړي. مونږ د یوې خیر راتلونکي لپاره په ګډه کار کوو. زمونږ ټول پام د افغانستان راتلونکي ته دی. له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې زمونږ تعهد پیاوړی او نه ماتیدونکی پاتې دی.
جنرال جان ایلن زیاته کړه چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یو لس کلن موجودیت د پام وړ لاسته راوړنې لري. د ملګرو ملتونو یو نوی رپورت وایي طالبانو تیر کال په افغانستان کې د مالیو او مرستو او په زور له سوداګرو نه په پیسو اغستو سره څه باندې 3.5 میلیونه ډالرې آمدن لاسته راوړلې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څارنې ډله وایي له دې پیسو څخه 2.5 میلیونه ډالر د طالبانو مشرتابه ته رسیدلي او پاتې نور یې یا مصرف شوي او یا هم په ځایي کچ ورکې دي. د رپورت له مخې طالبانو د اپیمو په ریبلو او کرلو ځایي کروندګرو څخه 10% کې مالیه ترلاسه کړې ده. دغه راز هغوی په مالی شتمنو کسانو هم 2.5% مالیه اخیستې ده. د طالبانو د آمدن یو بله وسیله له بهرنیو پرمختیایي پروژو له لارې پیسې اخیستل هم دي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د لیبیا لخوا راغلي رپورټونه وایي داسې کسانو چې وسله یې په لاس وه په بنغازی ښار کې د امریکا په یو کونسلیټ برید وکړی او ودانۍ ته یې اور لګولی چې پکې یو امریکایي کارکوونکی وژل شوی دی. ویل کېږي چې د امریکایي سفارتخانې نه بهر د وسلوالو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه هم شوې ده. امریکایي چارواکو پر سفارت دفتر باندې د برید پخلی کړی دی خو نور معلومات یې نه دي ورکړي. دغه کسانو د یو فلم پر ضد احتجاج کولو چې پکې په تورن ډول د پیغمبر علی السلام سپکاوی شوی. له دې نه وړاندې د مصر په قاهره ښار کې احتجاج کوونکو د امریکا د سفارتخانې دیوالونه خراب کړل او د امریکا جنډه یې را کوزه کړه. ویل چې دا فلم یو امریکایي پادری او د بهر میشتو مصري عیسایانو په مرسته جوړ کړ شوی دی. د ملګرو ملتونو لخوا د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونو په غونډه کې د ایران د یورانیم د غنی کولو د پروګرام د پراختیا په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړي. د سفارتکارانو په حواله ویل کېږي چې برتانیا، چین، فرانس، جرمني، روس او امریکا پر دې رسا شوي چې په ویانا کې په دې اونۍ کې د نړیوال اټومي توانایي ایجنسۍ په غونډه کې یو شریک متن جمع کول شي. خو دا لا په ډاګه نه ده چې آیا دا متن به د یو بیان په شکل کې وي او که یو د قرارداد په شکل کې. رپورټ وایي چې ایران د تیرو دریو میاشتو راهیسې د یورانیم د غنی کولو پیداوار دوه چنده زیات کړی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. په روان خبرونه کې به دغه راپورونه واوري. په کراچۍ کې د جامو په یوه کارخانه کې د اور لګېدو له کبله لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي. د پاکستان وسوالو طالبانو د ګوملزام ډیم د 8 تنو تښتول سوو کارکونکو ویډیو خپره کړې ده. د تښتول سوو کسانو څخه د یو ورور صدا ډول فریاد کوي.
موږ په کې شه ډېر پریشان یو، ډېر په تکلیف یو، هر ټیم دروازې ته ویلوړ وی او بدوي انتظار وی چې موږ د کیر بندا و واپس راشي.
په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د خیر شګړې سازمانونه د کار کولو پر مهال له یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د یو تنظیم کارکونکي وایي د روانې ګړې په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړی اونیس پروګرام په لوشا هم اوریدلی سي چې دا ځل په سواد کې د نجونو د تعلیمي هلو ځلو ذکر پکې شوی دی. په روان خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازیګر تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرونې لري. دا خپرونې تاسو د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته یې د www.mashalradio.com. که چیرې تاسو فیسبوک یا ټویټر ته لاسرسی لرئ نو پر فیسبوک او ټویټر له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خپور سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر د لارې راځي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، د کراچۍ په بلدیا ټاون کې د جامو جوړولو په یو کارخانه کې تیر ورځ اور لګیدلی چې په کې لږ تر لږه 15 کسان مړ شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. د دې سره بل خوا بیا په لاهور کې هم په یو کارخانه کې اور لګیدلی دي. دا وخت د کراچۍ څخه د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی زموږ سره د ټلیفون پر لیکه دي. ظفر کریمی، د اور لګیدو تازه حال که زموږ سره شریک کړي چې دا اور تیر ورځ څه وخت ولګېدی او آیا لامل یې معلوم شوی دی که نه؟
احمد شاه زوم دا اوس پکې ولاړ یم د کراچۍ ښار بلدیا ټاون چرته چې دا اور پهخانه باندې لګېدلې دی. دا اور پولیس وایي چې پرون مازدیګر په څلور یا څلور نیمې بجې باندې لګېدلی و. اوس هم چې زه وینم نو دلته هغه کوم لوګي چې دي هغه خېږي د دې هغه نه د هغې ودانۍ په کومه ودانۍ کې چې دا اور لګېدلی و دا یوه کارخانه وه د ګارمنټس یا جامو جوړولو کارخانه وه. او په دې ځای کې کوم د هسپتال چارواکو سره چې زما خبرې وشوې نو هغوی په دې پېښه کې د پنځه شپېته کسانو د وژلو پخلی کوي. خو زه چې کله دې ته رالم زما په مخ کې دوه درې مړې د دې ځینه وویستل شو او دا سلسله د مړو د ویستلو سلسله او د ژغورنې د کار دا سلسله چې دا دوام لري.
ظفر کریمی بلخوا په لاهور کې هم اور لګېدلی او په هغه اړه څه تفصیلات تاسو ری او شریک کړی؟
جی احمد شاه د لاهور راشد کوکر ټاون په یوه سیمه ده سیمه ییزې رسنۍ ادارې پوټونه ورکوي چې په دغې سیمه کې د نهې او شورو په منځنۍ شپه باندې اور لګېدلی دی. په دغې اور کې دا د چپلو یوه کارخانه وه چې په دغې اور کې سیمه ییز پولیس وایي چې د پنځه ویشت کسان په دغې کې مړه شوي دي او په دغې کسانو کې د کارخانې مالک چې دی هغه هم وژل شوی دی.
ډېره مننه ظفر کریمی زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو، ښه ورځ درته غواړو.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا شورو د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا په پاو کم یو لسو بجو، حجرا په اته ویش منټه کم دوه بجو، ستونزې او سرکار په اوه منټه د پاسا دوه بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په اته ویش منټه کم دریو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاو کم سلورو بجو،
د کرخې په غاړه
په اته ویش منټه کم پنځو بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د نننۍ خبرېدونکو پروګرامونو لړلیک تاسو واورېدئ. تحریک طالبان پاکستان د ګوملزام ډیم اته تنه کارکونکي چې تیره میاشتې تښتولی و د هغوی ویډیو خپره کړې ده. په دغه ویډیو کې د ګوملزام ډیم کارکونکي د غره په لمن کې کښېنول سوي او بیانونه ورڅخه اخیستل کیږي. په دې اړه نور تفصیل له سیمې څخه د مشال رادیو خبریال راکوي.
تیره ورځ ناوخته وسلوالو طالبانو د سویلی وزیرستان کجور کچ په سیمه کې جوړ کړی شوی د ګوملزام ډیم اته اهلکار چې د تیرې میاشتې په شپږمه نیټه د ګوملزام ډیم نه ډیر اسماعیل خان ته په واپسۍ کې په لاره کې اغوا کړی ول تازه ویډیو خپره کړې. مشال ریډیو ته ترلاسه شوی په دغه ویډیو کې د ګوملزام ډیم اته وابډا اهلکار د غره په لمن کې لاستړلی کېنول شوی دی چې شاته یې نکاپوش طالبان سره د کلشنکوف ولاړ په نظر رازی. په دغه ویډیو کې د ګوملزام ډیم اغوا شوی اهلکاران وار په وار خپل پیغامونه ریکارډ کوي او وایي چې وسلوالو طالبانو د دوی یو ملګری انجینیر مشتاق د دوی په مخ کې په ګولو وویشتلو او وی وژلو. دوی وایي که دولت د وسلوالو طالبانو غوښتنې پوره نه کړي نو د دوی به هم دغه حال وي. په دغه ویډیو کې یو اهلکار داسې بیان کوي:
تحریک طالبان کے گروپ نے ہمیں اور ہمارے ایک ساتھی مشتاق کو پکڑا تھا.
تحریک طالبان مونگ او دمونگ یو ملگر مشتاق نیولے ہو. نن طالبانو زمونگ پمخ کے زمونگ ملگر مشتاق و وجلو. لہذا مونگ دخپل محکم افسر او پخاص توگا دا پاکستان دولت نا دا اپیل دے چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو کمې مطالبې دي هغه دې اومني او کچرته دوی د طالبانو مطالبې نه مني نو زموږ به هم د انیر مشتاق په شان حال وي او موږ به ټول ووژني.
همارا بھی مشتاق جیسا حال ہوگا اور ہم سب مریں گے.
د تحریک طالبان لخوا اغوا کړی شوی اته اهلکارو کې یو سناولا د ټانګ د سیمې اوسېدونکی دی. د درور اکرام الله مشال ریډیو ته وویل چې د کور ټول غړي ډېر پریشانه وي او ټول شپه دروازه ګوري چې کله باید د کور غړي د وسلوالو د منګولو څخه آزاد شي.
ډېر پریشانه وي، ډېر په تکلیف وي، هر ټایم دروازې ته ویلوړ وي او به د وی انتظار وي چې موږ د کور بنده واپس راشي. شپه ورځ په موږ باندې دغسې تېرېږي، ادې مې سخت مورادو او هغه دا تکلیف او امیز نشي کتای. لہذا حکومت نمیز دا مطالبه کوي چې په کومه طریقه باندې وي د کسونی رهایی د بندوبست کول شي. دغه سره امیز طالبان دا درخواست ده چې دغه بل ډډ لین شه توسیع کو، دغه ته د جنین نقصان نور رسائی میر بہت سے ڈیر شکر گزار بھی
دا تحریک طالبان پاکستان ویان احسان اللہ احسان دا نمعلوم زائنہ دا ٹیلی فون دلارے رسانو یوتا ویلی دی چی دا دوی ڈیڈ لائن یعنی ورکڑے شوے نیٹا پورا شوے دا او دولت دا دوی مطالبونا خبر دے لہذا دا دوی مطالبے دے پورا کڑے شی او کچرتا پورا نشوے نو ٹول اغوا کڑے شوی اہلکاران با ووجنی
مونگتا په دی پتا لکھونه راولے گئے پوسٹ بکس نمبر 3014 اسلام آباد
زموږ غل مشال رادیو خاوري د ملګری ملتونو یو څلور کسیز ډاله دا وخت په پاکستان کې دا وحالت د ورکو کسانو په اړه پلټنې کوي په دې ورکو خلکو کې لوی برخه د بلوڅ وګړو ده چې دوی یې شمیر په زرګونه او د پاکستان حکومت یې په لسګونه شي زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې معلومولو هڅه کړې ده چې د ورکو خلکو کورنۍ بلوڅ ملتپال د بشري حقوقو تنظیمونه او شنونکي د ملګری ملتونو له دې ډلې څخه څه تمه لري راځي چې ریپورت یې په ګډه واورو
د بلوچستان د نوشکې د سیمې اوسیدونکی محمد بلال هغه کس دی چې د خالد بلال په نامه 40 کلن زوی لا تیر یو نیم کال راهیسې ورک دی محمد بلال وای دا به ډیره ګرانه وي چې د ملګرو ملتونو دا ډله دی ټول ورک بلوچستان را پیدا کړي خو د هغه په خبره دومره کولای سي چې د دوی فریاد واوري
موږ دا غواړو چې زموږ یو فریاد چې د پوره دنیا ته به ورسیږي چې موږ څومره دلته مجبوري کې خپل ژوند تېروو
د ورکو بلوچستانو لپاره د کارکونکو سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشر عبدالقدیر مشال ریډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو څېړنیز ډله به د رواني میاشتې پر 14 نیټه کوټې ته ورځي عبدالقدیر زیاته کړه د دوی تنظیم هیله لري چې د ملګرو ملتونو د پلاوی به د ورکو بلوچستانو د کورنیو غږ تر نړۍ ورسوي
تیاری کرے دے مجھ لسٹونا ہم اس طرح دے سوار لس زر کسان ددی وقت بلوچستان بے درا کدے ددی کے پنجت سو کسان مسخ شدہ لاشونا ہم ملا سوی دے مجھتا
د بلوچ ملت پال گوند نیشنل پارٹی لا یو مرکزی مشر ڈاکٹر اساق بلوچ څخه میو پوښتل چې د دوی گوند د ملګر ملتونو له دې ډلې څه تمه لري
بلوچستان کے دنیا واقعات سوئے دے او دا کیسونه گرد په سپریم کورٹ کې زیر التوا دے مجدا اله کو چې دا یونائیټیډ نیشن او غیر بات چي دے پاکستان دے غیر انسانی بنیادی انسانی حقوق چې خلق د تا خپل ډیکلیئر کړی دے په پاکستان آئین کې او غیر بات په یو ان ډیکلریشن کې دے غیر خیال ساتي او د دې وایلیشن نه کوي
د بل بلوچ ملت پال ګوند بلوچستان نیشنل پارټي مخکښ ډاکټر جهانزیب جمال دینی بیا وای د پاکستان د اسټابلیشمنت فکر نه دی بدل سوی خو دوی بیا ہم ہی للری چنڑی با پری فشار واچوے
ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا مزاج اس وقت بھی زوراور کا ہے اس وقت بھی ایک فاتح کا ہے
زمنگ دا اسٹیبلشمنٹ مزاج اس ہم دا یو زوراور او فاتح دے نو تم دالرو چی دا ظلم او ستم با لگ سکم شی دا بشری کنو با ترس زایا خیال او ساتل شی ملگری ملتونا او نور ادارے با پر دوی فشار واچوی چی دوی دا بشری قنو یو سا خیال او ساتی چی زمنگ ہم انسانان و گلن شو او منگ ہم لاخپل وسائلو او بنیادی اڑتیاو گٹھ واخلو
اور دیگر بنیادی ضروریات سے مستفید ہو سکے
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن لمشرې زهرا یوسف څخه میو پښتل چې دوی د ملګرو ملتونو له دې ډلې څخه څه تمه لري او کنه زهرا یوسف وویل له دې سره به د نړۍ پام پاکستان ته واوړي خو دا بیا هم په پاکستان پورې اړه لري چې په دې لړ کې څه ګامونه پورته کوي
ظاهر پاکستان حکومت کې اوپر ہے کی
کارا خبر ادا چې دا د پاکستان په حکومت پورې اړه لري چې د ملګرو ملتونو د ډلې وړاندیزونه تر کومه حده عملی کوي خو زما په فکر د دې ډلې راتلو او بیا د دې ډلې د رپورت لخپرېدو سره پر حکومت یو اختلافي فشار زیاتېږي چې له دې مسلې سره مناسب چلن وکړي
د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وای د تنشکاری چې د دې ډلې پاکستان ته ورتګ دي د حالات په بدلون کې یو لوی رول ولري د دې په فکر کچيري د ملګرو ملتونو د ډلې د بشري حقوقو له کارکونکو سره وکتل نو به یوازې دومره وسی چې له حکومتي درې زبیل به یو بل فکر تر دوی ورورسیږي
میرے خیال میں جو یو این کے مشن کے آنے سے ہوگا وہ یہی کہ
زما په فکر چې د ملګرو ملتونو د ډلې لراتک سره چې سکیږي هغه دا دی چې پر پاکستان نړیوال فشار را روان دی کچری دوی د پاکستان د بشری حقوقو د سازمانونو لغړو سره اوویني نو به یو تصویر ورته وړاندې شي خو کچری حکومت لخپل خلکو سره کینوي نو بیا خو کار خبره ده چې هغه خو به دانه وایي چې په دې کې ریاست او حکومت لاس لري
ریاست اور حکومت ملوث ہے
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د مرستو د تنظیم ویاندې همیرا محبوب مشال ریډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د دې څېړنیز ډلې غړي اوس مهال د خپل کار په اړه خبرو ته نه دي تیار.
سیکیورټی وایز اخره کنه چې چاته وای نه څه بکی خو دا تاسو ویلی شم چې دی به پوښتې ته بم راځي دی به په خوته ځي اسلام آباد کې خو نن سبا دی لاهور ته ځي او کراچۍ ته ځي.
د همیرا محبوب وینا د ملګرو ملتونو د ډاله بعد د سپتمبر پر شلمه نیټه په اسلام آباد کې یو خبري غونډه وکړه او له هغه وروسته به په پاکستان کې د ورکو کسانو په اړه خپل تیار کړی ریپورت هم د پاکستان حکومت ته وسپاري او هم به بیا په ملګرو ملتونو کې وړاندې کړي.
بوریوال کاکړو چې پاکستان ته د ورکو کسانو د پلټنې په اړه د ملګرو ملتونو د څلور کسیزې ډلې په حق له تاسو ته راپور اوروي.
دا مشال ریډیو دا
په پاکستان او په خاص توګه په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د خلکو د خیر شګړې لپاره بیلابیل سرکاري تنظیمونه کار کوي. په دې کې د ځینو ادارو وینا ده چې هغوی ته په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د امنیت ډېرې مسلې ورپېښې دي خو بیا هم خپل کارونه جاري ساتلي دي. په دغه اړه د مشال راډیو خبریالي انیسا اجمل یو راپور جوړ کړی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
په پاکستان کې د خلکو د خیر خګړې لپاره د وخت یو شمیر نړیوال مرستندوی تنظیمونه کار کوي چې په کې ځینې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې دي. په دغه غیر سرکاري ادارو کې د ځینو وینا ده چې د هغوی کارکوونکي په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د کار په وخت له یو شمیر ستونزو سره مخ وي چې په کې د امنیت مسله تر ټولو مهمه ده. په پاکستان کې دا وخت د امریکا لخوا د خیر خګړې مختلفې پروژې روانې دي. د امریکا مرستندویه ادارې یو ایس ایډ ویان دوایي چې په خیبر پښتونخوا او په خاص توګه په قبایلی سیمو کې د دوی کارکونکو ته د امنیت ډېرې مسلې دي. خدای باوجود یې په دغو سیمو کې د خلکو د خیګړې لپاره کار جاري ساتلې.
مونږ ته تر ټولو لویه مسله په ڈی آئی خان او وزیرستان کې ده. هلته مونږ له زمیندارانو سره مرستې کوو او زمونږ هلته د زراعت منصوبی دی خو مونږ ته د سیکیورټی ډېرې مسلې دي او بل دا چې په دغو سیمو کې د امریکا لخوا کارونو ته ډېر په غلط طریقې سره کتلی شي نو دا هم زموږ لپاره یوه لویه مسله ده.
د یونیسف د مطبوعاتو د څانګې او د پولیو د پروجیکټ مشره شاداب وایي چې د دوی د ادارې کارکوونکو ته په قبایلي سیمو کې کار کول ډېر ګران دي خو د دوی لپاره د خلکو سره مرستې زیاتې ضروري دي.
د ماشومان لپاره د خیر خیګړې ادارې د سپارک ویان امتیاز احمد وایي چې دوی ته نه صرف په دغو سیمو کې د امنیت مسلې دي بلکې په قبایلي سیمو کې زیاتره خلک د بهر ملکی ادارو په اړه ډېر غلط سوچ لري. امتیاز احمد وایي
سیکیورٹی تھریٹ ٹو لوکے مین دغه چې لکه این جی اوز یا اسپیشلی وی آی این جی اوز باندې قبایلی علاقو کې لیبر لگے دلی چې دا غیر ملکی ایجنډا ته اتکار کوي لګیا دي کا اسپیشلی وزیرستان کې نن سبا هم ای آی ون نور ایجنسیانو کې بارا نیو یو قسم نشیت لیک اسسمنت کول دی ویزیت کول دی مانیټرینګ کول دی نو هغه آلموسټ امپاسیبل دی وخت کې لکه دا سیریز دي چې کم زه کې ټارګټ کوي هغه این جی اوز کسان آی این جی اوز کسان او هغه ذهن کې دا کې نو شوی دی چې این جی او چې څو کار کوي نو دیو مغربي ایجنډې په تحت باندې کار کوي.
د سر سلیم نړیوالې ادارې یا آی سی آر سی سمود وړاندې په پاکستان کې خپل دفترونه بند کړي وو. اوس یې ځینې دفترونه خو خلاص کړي خو خپل سرګرمیانې تر ډېره حده محدوده کړي. د آی سی آر سی ویان نجم ثاقب په دې اړه وایي
د 2009 اپریل په 9 نیټه زموږ یو کارکوونکی خلیل رسج دل په کوټه کې د تختول وروستو وژل شو. د دې پیښې وروستو موږ په پاکستان کې د سم مودې لپاره خپل کارونه وزنډول خو اوس په پېښور او اسلام آباد کې کارونه روان دي او نورو ځایونو کې مو دفترونه بند دي. مونږ ته د امنیت ډېری مسلې دي. مونږ د خپل کارکونکو سکیورټی ته وکتل، نو ځکه مو په پاکستان کې په خپل موجودګۍ او سرګرمینو کې د کمی راوستو فیصله وکړه.
د سپارک ویان امتیاز احمد په خبره د غیر ملکی مرستندویا ادارو د کارونو له وجې نه صرف د پاکستان د اولس مرسته کیږي، بلکې د پاکستان په معیشت هم ډېر ښه اثر پرېوځي.
د مشال ریډیو خپرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدل شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري. اوس هم د قبایلی سیمو په اړه د دینو راپورونو پر لور تاسو پام را ګرځوم. د خیبر ایجنسی د پیروخیلو سیمې یو کورنۍ چې شپږ کسان پکې په سترګو ړاندې دی، وایي چې د بنظیر انکم سپورت پروګرام د مالی مرستې څخه به برخې دي. دوی وایي چې د دوی نمونه لیکل شوی و، خو اوس یې د پنځو ورونو مالی مرستې نه دی راغلي. دوی وایي چې هیڅ کار او روزګار نس کولی، نو باید له دوی سره د پروګرام له لارې مرسته وسي. په دې حقله له سیمې څخه د مشال رادیو خبریال راپور کوي.
د خیبر ایجنسی په پیروخیلو سیمه کې یو داسې کورنۍ ژوند کوي چې شپږ ګرونه پکې په سترګو ړاند دي. د دغې کورنۍ دا ړاند ورونه وای چې دوی د بنظیر انکم سپورت پروګرام د مالی مرستې نه بې برخې دي. په دې حق لباندې د دغو ړاندو کسانو یو ورور بختر جان مشال ریډیو ته وای،
ټول په سترګو باندې معذور یو، بې دسته یو، ړاند یو، هیڅ قسم غام نشته، کار روزګار په دا بې نظیر پروګرام چې شروع شوی په دغه کې نه مونږ له زور کې چا چې شی راکړی، نه وستا نوی شروع شو نه چا چې شی راکړی.
دا چې د دوی کوم ډول سروې شوی وه په دې حقله باندې نوموړی زیاتوي،
کله سروې خلاص کړه هلته په درېیمه څلورمه ورځ باندې دوباره بیا راپسې رااله او ویوی چې ستاسو د ټوکن لمبر راکړی، تاسو پسې اسلام آباد نه ټیلیفون د ټیل را شوی دی او ټوکن لمبر غواړي او یی چې ستاسو ډېر ښه رپورټ ته لاکوز د بې دستۍ هغه که چا راځي او که چا نه راځي، ستاسو هغه به راځي. نو څنګه هغه سره لې په یو نه په انټرنیټ ریکارډ شته او نه په کمپیوټر کې ریکارډ شته.
د دغو ړندو کسانو یو کلیوال اکمل خان وای چې باید حکومتي ادارې ورته پاملرنه وکړي.
کار دی چې حکومتي داسې ادارې شته چې هغې سره مکمل امداد وکړي، چې دوی د خاندان چې کوم دی د غربت نه وځي.
د خیبر په پیروخیلو سیمه کې د دغو ړندو ورونو په بېنظیر انکم سپورټ پروګرام کې د نه شاملولو په حق له مو چې کله په پېښور کې د دغې ادارې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمې اسسټنټ ډایرکټر کامران خان سره رابطه وکړه، نو دوی وویل چې دغه ورونه دې موږ سره تماس ونیسي.
له خیبر ایجنسی څخه ځو د سوهیلي وزیرستان پر لور. د سوهیلي وزیرستان د 23مې حلقې اوسیدونکي وایي په راتلونکو انتخاباتو کې دوی ته حق ورکړل سي چې له سیمې څخه د قومي اسمبلی لپاره د غړي انتخاب وکړي. دوی ګیله کوي چې تیر ځل هم د کړکیچنو حالاتو له کبله دوی ونه توانېدل چې د قومي اسمبلی لپاره د غړي په انتخاب کې رای واچوي. په دې حق له سیمې څخه د مشال رادیو خبریال راپور کوي.
پتیر انتخابات شدی سویلی وزیرستان حلقہ دوا چلوشت حسدین کی پسیما شد کڑک جنو آلاتو پوجہ د قومی اسمبلی دے پارا دے نمائندہ دے انتخاب نہ بے پرخ پاتے شوال دا قبائلیون او سم پر شک شدی چپراتلون کی انتخابات شبات سکے جی یو قبائلی اشفاق مسعود ویائی
پتیر انتخابات شد حالات پوجہ دے میج نمائندہ قومی اسمبلی تا نہ لوڑلی پا دا دوران شد میج علاقہ دے جنگ پوجہ دا وزا بدلا چونکه په قومي اسمبلی شه د میج نمائنده نه و ځکه د نیو قوم او حکمرانون ها د میج په تابوی بربودی را خبر نشو. په چار دو چې په روتلین کې انتخابات شه د دې هر څه ازالا وشي کدا سه و نشول دا و بیا د ظلم انتهاوی
دیو بل کبایلی احمد ګل مسعود خبر او ته غو ژوند سه
په هلکا دوا چلو شه یا ویسا حالات ټیک نه دی یوت خلق یا ویسا بهرتا دی لشکي واپس للی دی نو یې کنه شمار مردم شماری او د اوټ فرستینا ها تسلی بخش نه دی میز نه پیری چې د رتلین کې انتخابات او چارنګ کیږي. ضروری خبره دادو چې حکومت په دا اولی سره خامخا چ بند باست وکي
په دغه برعکس می چې په سولي وزیرستان کې د الیکشن کمشنر شمشاد خان پښتنه وکړه او په دا رنگ جواب وکړه.
گورنمنت ویټ
باندې چې شوم الیکشن کمیشن نه رفو دا پیرا پیرا خواهش ده چې په هر صورت باندې موږ د نه کېلې الیکشن وکړي د خلک خپل نمائندګي ملو شي
د هلکا دوا څلوې سو دی وزیرستان قبایلی او ټرانو غشتنه وکړه چې په سیمه کې د نسازګارو حالاتو په وجه دوی ته د ووټونو زاړه فرستونو په بنیاد پټانګ ډېر اسماعیل خان شه د ووټ اچولو موقع ورکړه شي
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروئ
وخت د سهار لسنیمی بجی سو انیسا جمل به د مهم خبرونو سرټکی واوروي
د پاکستان په کراچۍ او لاهور خارونو کې په کارخانو کې د اور لګیدو له امله تر اتیا زیات کسان مړ شوي دي تحریک طالبان پاکستان د ګوملزام ډیم اته تنه کارکونکي چې تیره میاشتې تښتولي وو د هغې ویډیو خپره کړې په سلګونو امریکایان د نهې پروس راټول شوي وو او د 2011 کال د ستمبر د 11مې د نیویارک د بریدونو د وجنو یاد یې تازه کړه د ملګرو ملتونو یو نوی رپورټ وایي طالبانو تیر کال په افغانستان کې د مالیو او مرستو او په زوره له سوداګرو څخه په پیسو اغوستو سره څه باندې 4.25 میلیونه لریتر لاسکړی او په لیبیا کې د یو فلم پر ضد خلکو مظاهره کړي او یو امریکایي کارکونکي وچلې دي احتجاج کوونکي وایي په دغه فلم کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سپکاوی شوی
لند خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانه ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان کورنی ورسپانه لوستي دا چې دغه ورسپانه په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړي دي راځي چې ورته ورسو
مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پاڼه چینار کې چې د رستیو کې کومه د ترهګرۍ پیښه رامنځته شوې ده او بیا په دغه کې چې وجلې شو کسانو ته وکتل شي نو د دې په شا فرقواریت د نظره نشي وستل کېدی او دا یو پوخ سازش دی ادارې لیکي چې د فرقواریت په نوم باندې په نه کېدو دا لومبۍ پیښه نه ده بلکې تیرو دوو کلونو کې په دارنګ پیښو کې خطرناک حد پورې زیاتوالی شوی دی چې پکې په پوره منصوبه مندۍ خلک د پیژنګلو وروستو وجلې شي ادارې وړاندې لیکي چې د غرنګ بلوچستان کې هم د لړۍ روانه ده او د هزاره برادرۍ سره تعلق لرونکي په هدفي وژنو کې وجلې کیږي ادارې زیاتوي چې دا سلسله هم دغه شان روانه و نو ورځ په ورځ به په مړو کې اضافه کیږي او بیا به څوک هم داسې نه وي چې په دارنګ پیښو باندې قابو ومومي ادارې اخیری کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې د دارنګ پیښو د مخنیوي لپاره په سنجیدګۍ سره ګامونه پورته کړی شي او د دې اصل وجوهات د جړل نه ختم کړی شي نو هله به ممکن شي چې په پاکستان کې دا قسمه هدفي وژنې بندي شي وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې روانې ترهګرۍ کې یو خوا زیاتواله ځاني او مالی زیان اړولې دي نو بل خوا د خلکو په ذهنونو کې مختلف قسمه سوالونه پیدا شوې دي لومبه به د ترهګرۍ په پیښو کې اکثر تانې او د امنیتي ځواکونو چیک پوسټ یا د ځواکونو قافلې په نخ کې دي ولې وروسته بیا ترهګرو په عام ولسی ځایونو بازارونو او جماعتونو هم عملی شروع کړی او تر اوسه د افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو د نن په ګڼو جماعتونو بریدونه شوي دي او په سرګونو مونږګزار د مونږ کولو په محل شهیدان کړی شوي او جوبل کړی شوي دي ادارې وایي چې د حکومت د دې دریز او د ترهګرو لخوا حملو کې تیزی راتل خی چې ترهګری به زر ختم شي خو د دې لپاره ضرورت د دې خبرې دی چې باید د ځمکنو حقیقتونو په رڼا کې نه صرف پاکستان افغانستان او نور ملکونو کې د اولسي مفادو اجتماعي منصوبې زر تر زر سر ته ورسول شي او په ګرانۍ بیروزګاری او ناانصافۍ د قابو موندو لپاره اقدامات وکړي شي ځکه د بیروزګاری او غربت په وجه ترهګرو او اسکریت خوخو ته افرادی قوت په لاس ورځي ادارې زیاتوي تر کومه چې د دایمي امن دراتلو او په پوره ډول د ترهګرۍ او اسکریت خوخی د حتمی خبره ده نو د دې لپاره د پاکستان افغانستان او امریکای شریکه مبارزه پکار ده کدی درې وڼو هیوادونو کې یو هیواد هم د ترهګرۍ او اسکریت خوخی په ضد مبارزه کې پوره برخه وانخلي نو داسې صورتحال کې کله هم د ترهګرۍ خلاف جاری جنگ ګټل کېدی نشي جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پشکل د بارانونو له وجې په دریابونو او نهرونو کې اوبه راوتې دي او د ملک د څلور وړو صوبو په شمول آزاد کشمیر او گلګت بلدستان کې د سیلابونو تباهي خورا کړې ده چې پکې د مړو شو شمیر سلو ته رسیدلې ده ادارې وایي چې د موسم محکمې په جنوبی پنجاب سین سند او بلوچستان کې د تیز بارانونو وړاندې وینا کړې وه. ادارې زیاتوي چې طوفانونه او بارانونه خو په ټوله دنیا کې راځي، خو د کومو ملکونو حکومتونه چې ځان دولت خادمان ګڼي نو د هغوی خیال هم ساتي، خو په پاکستان کې د وړاندې خبرتیا ورکولو باوجود هم د دې سیلابونو د مخنیوي لپاره هیڅ ګامونه نه دي پورته کړی شوي. د ادارې په وینا چې حکومت له پکار دي چې په داسې قسمه صورتحال باندې د قابو موندو په غرض د راتلونکي 45 کالو لپاره منصوبه جوړ کړي چې دا رنګ د قدرتي افتونو نه کم ناکم زیان وشي او د ملک معاشي ترقی باوري کړي چې ورسره به د ولس مسلې هم راکمې شي.
سراج ظهیر و چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې وه.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼې لیکي د طالبان مشرانو د سولې لپاره خبرو ته رضامندي ښودلې، خو باید په دې عمل کې د افغان ولس خوشي ته هم وکتل سي. بلخ لاس انجلس ټایمز لیکي افغان حکومت په موجوده وخت کې دومره وسایل نه لري چې د پاکستان لخوا په لکونه افغان کډوالو ته ورسیږي. د دوه دوړ مقالو غټ کې به له فرخنده وزیر څخه واورو.
په ګارډین ورځپاڼه کې میت والمن لیکي مونږ باید د دې خبرې هرکلی وکړو چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو د خبرو عمل ته غاړه کې خو دي، خو په دغه هیواد کې د سولې عمل د یو شمیر چیلنجونو سره مخامخ دی او باید په دې کې د افغان ولس خوښۍ ته هم وکتل شي چې د دغه جګړې نه تر ټولو زیات متاثره شوي دي. لیکوال وایي دا به یوه لویه تېروتنه وي چې د سولې په عمل کې طالبان یوازینی طاقت وګڼل شي. د هغوی مشرانو ته دا معلومه ده چې اوس او یا په راتلونکو کې د طالبانو په واک کې د راتللو هیڅ امکان نشته او نه دوی د دغې تمه کولی شي، او کچېرې دوی په واک کې هم راشي نو د ډرون بریدونو ښکار کېدی شي، او په دغه صورت کې به د دوی یوازینی تکیه په پاکستان وي چې د طالبانو مشران به تحفظ خپلواکۍ او د خپل حکومت منلو ته ضرورت ولري. په افغانستان کې طالبان د 1990 کال په لسیزه کې په دې مقصد راغلي وو چې د دوی په وینا په دغه هیواد کې یو ښه انتظام راولي، خو د 2000 لومړي کال وروسته د افغان ولس فکر هم بدل شوی چې اوس دوی یو داسې حکومت غواړي د دوی لپاره انصاف یقیني کړي او یو پر امنه ټولنه جوړ کړي. افغانان غواړي د خپل ملک په سیاسي او امنیتي چارو کې خپل نظر شریک کړي. ګارډین لیکي په عربي نړۍ کې ولسی پاسون په افغانستان کې یو دا بدلون هم راوسته چې باید په دغه هیواد کې په انتخاباتو او د حکومت په جوړولو کې د افغان ولس رایو ته اهمیت ورکړل شي. بلخوا امریکایي ورځپاڼه لاس اینجلس ټایمز لیکي پاکستان یو په هغه هیوادونو کې دی چې تر ټولو زیات کډوال لري، خو په دې وروستو کې په دغه هیواد کې میشتو افغان کډوالو په اړه یې د بې صبرۍ مظاهره کړې. د روان کال په پای کې به د افغان کډوالو په پاکستان کې قانوني حیثیت ختم شي او له دې سره به دوی ته ګران شي په آزاد ژوند وکړي. اخوا افغان حکومت دا هم وایي هیواد یې لس کلن جنگ ځپلی دی او اقتصادي حالت یې هم د دې وړ نه دی چې په دومره لویه شمېره کې افغان کډوالو ته په سمدستي توګه ځای ورکړي. پاکستان وایي دوی د دغه کډوالو په سمدستي توګه د لیږلو پلان نه لري، خو د 15 لکو کسانو د ساتلو هم څه اراده نه لري ځکه چې دوی په خپله د یو شمېر کورنو مسلو سره مخامخ دي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR مشر نیل رایټ وایي کچېرې پاکستان دغه کډوال په زور ولیږي نو دې سره د دواړو هیوادونو اړیکې هم متاثره کېدای شي. که څه هم پاکستان په دې اړه د ستګلارې اعلان نه دی کړی، خو افغان حکومت وایي د لکونو کډوالو د راتګ سره هیواد یو ځل بیا د خطر او چیلنجونو سره مخامخ کېدای شي.
فرخنده وزیر وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د سیمې په اړه د خبرسو مقالو حال درکاوي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال رادیو د ویب پاڼې ترڅنګ چیرې تاسو فیسبوک یا ټویټر ته لاسرسی لرئ نو پر دوغ دوو حجرو هم د مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو خپور سوی راپور به ستاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. او ساس پام د نړیوال راپور پر لور غرزم د 2000 کال د سپتمبر پر 11 ترهګرو د امریکا په نیویارک واشنگټن او پنسلوانیا کې تشتول سوی مسافرون کې الوته کې ل نړیوالو سوداګریزو ودانیو او د دفاع وزارت سره ووهلې او شاوخه 3000 کسان یې پکې ووجل د امریکا په مشرۍ ائتلافي عسکرو په افغانستان کې د ترهګری پر ضد جګړه اعلان کړه چې تر اوسه روانه ده د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د سپتمبر د 11 د یاد په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي په دې جګړه کې د ترهګرو د منابعو ملاتړ او روزنځایونو پر ځای چې د افغانستان له پولو بهر دي د افغانستان کلی او بانډې د جګړو ډګر نسول امریکایان هر کال د سپتمبر 11 ملمانځي او د ترهګری په وړاندې خپل هوډ تازه کوي په دې اړه د جناکال کوزی راپور ته تاسو پام راګرځوم
امریکایانو د سه‌شنبه په ورځ د 2001 کال د سپتمبر د 11 د حمله یاد په ویل مریض ورځ چې د هماغه کال د سپتمبر د 11 په سیر پکې د لمر وړانګې په زلاوی او شاوخوا 3000 کسان پکې وژل شوی ول تازه کړ دا حمله د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ناوړه حمله بلل شوی د سه‌شنبه د ورځې مراسم د تیرو کلونو په نسبت آرام او ساړه ول او دا سبریخه چې امریکایان د لسو کلونو یادښت وروسته پر مخ روان دي پسلونو کسان په نیویارک کې د نړیوال سوداګرۍ مرکز ته او د غلاس په واشنگټن کې پینټاګون او د پنسلوانیا ایالت شاکسویل ته راټول شوی ول او د سپتمبر د 11 وروستي حمله د قربانیانو نمونه ولوستل جمهور رئیس باراک اوباما د سپینې ماڼۍ په مراسمو کې ویل زموږ هیواد تر پخوا امن دی او خلک مو قوي او ژمن دي جمهور رئیس او میرمنې میشل اوباما په واشنگټن کې په دفاع وزارت یا پینټاګون کې په هغه کانکریټي ځای باندې د ګلو ګېړې کې خوده چې ور باندې لیکل شوی 2001 کال سپتمبر 11 د سهار 9 بجې او 10 دقیقې جمهور رئیس اوباما او میرمنې ورسته په آرلنگټن ملي هدیرې کې د افغانستان او عراق په جګړو کې د وژل شوو عسکرو قبرونه هم وکتل څو کاله مخکې لا په دې جګړو کې د وژل شوو امریکایانو شمیر د سپتمبر د 11 تر وروستي حملو له وژل شوو زیات شوی و یو شمیر امریکایان داسې انګیري چې تیر کال یعنی د سپتمبر د 11 حملو 10 کلیزه د عامو خلکو لپاره د ماتم د عطف یا راګرځېدنې نقطه وه دا لومړی ځل و چې امریکایي چارواکو د نیویارک په مراسمو کې ویناوې ونه کړې یو کونډه جین پولیچینو چې خاوند د سپتمبر د 11 حملو کې وژل شوی و وای سکال زه د راحت احساس کوم دا بله کلیزه ده او موږ باید په آرام ډول د یادښت مراسم پر ځای کړو په نورو کلونو کې به د نیویارک په مراسمو کې په زرونو کسانو ګډون کاوه خو سکال په دې مراسمو کې شاوخوا زرو کسانو ګډون کړی و د سپتمبر د 11 تر وروستي حمله وروسته د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د تروریزم پر ضد جګړه اعلان کړه او د القاعده شبکې د ټکولو لپاره افغانستان ته عسکر واستول په افغانستان کې تر اوسه شاوخوا 2000 امریکایي عسکر وژل شوي او دغه راز د عراق په جګړه کې هم 4015 امریکایي عسکر وژل شوي دي د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې د ناتو ځواکونو په مرکز کې د سپتمبر د 11 یاد غونډه جوړه شوې وه او په افغانستان کې له 3000 څخه د زیاتو ائتلافي عسکرو د قربانیو درناوی هم پر ځای شو په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان ایلن عسکرو او ګډونوالو ته ویل له هغې ورځې څخه 11 کاله تیریږي په دې کې هیڅ شک نشته چې دې ورځې ته زموږ تعهد چې هماغه ورځ زموږ په روح کې ګډ شوی و هماغسې قوي او نه ماتېدونکی دی دا چې امریکا به د تروریزم پر ضد روانه جګړه تر کومه او څنګه پر مخ بوزي د سیاسي چارو کارپو او د امریکا د ران پوهنتون څېړونکی احمد ادریس رحماني په دې اړه وایي
امریکا د دې کې د دې جنگ برنده شون تغییر نظر ندادن
دا چې امریکایان وایي په دې جګړې کې به بریالي شي خپل نظر نه دی بدل کړی خو دا ستراتیژي چې دوی له زیات شمېر عسکرو سره د جبهې د جګړې لپاره راغلي فکر کوي چې دا ستراتیژي ورته ګرانه تمامیږي او زیاته اغېزناکه هم نه ده په خاص ډول په داسې حال کې چې د امریکا په داخل کې د افغانستان له ماموریت سره د خلکو لیوالتیا کمه شوې دوی مجبور دي چې په ستراتیژۍ له سره کتنه وکړي او داسې یوه ستراتیژي غوره کړي چې ممکن لګښت کم وي او د امریکایانو توجه هم زیاته جلب نه کړي د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د سپتمبر د 11 په مناسبت یو اعلامیه خبره کړې او په یو برخه کې راغلی دا د سپتمبر د 11 حمله وی چې د نړیوالو پوځي مداخله افغانستان ته راوړه افغانان په خپل وطن کې د نړیوالو ترورستانو لشکړو ظلمونو وینو تویدو او جګړو څخه سخت ستړي ول په خپل ویړل تاریخ کې د لومړي ځل لپاره بهرنیو ځواکونو ته په ورین تندي خراغلاست وایي خو د تروریزم پر ضد جګړه لکه څنګه چې اعلان شوې وه هسې پر مخ نه ولاړه. د تروریزم اصلي منابع د روزنې او ملاتړ مرکزونه چې د افغانستان له پولو بهر دي په بشپړ ډول له پامه غورځېدلي او چاره نه ده شوې. د دې پر ځای د افغانستان کلي او بانډې یو ځل بیا د بې رحمانه جګړې ډګرونه شول او خلکو ته نه جبران کېدونکي بشري او مالی زیانونه واړول.
جناکال کوزی وو چې د 2001 کال د سپتمبر د ولسمی د پیښې په حق له تاسو ته راپور اوروي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
زموږ غږ مشال ریډیو څخوري د رواني غړي په پای کې وسوار رسیدلې د میرمنو په اړه ځانګړي ونیس پروګرام پلوښته. په پلوښه کې به واوري د تیر بدامنۍ لامل د سواد د انجنونو تعلیم او کار ته څومره زیان رسیدلې او اوس یې څه حال دی. د دې ترڅنګ به واوري په افغانستان کې په شوزو کې د ځانوژنې کچه لوړ شوې او د پاکستان د فلمونو د پیژندل شوي هنرمندي شبنم د ژوند او فن حال هم لرو. د دې پروګرام جوړونکي د مشال ریډیو همکار فرخنده وزیر ده.
په هر کور کې د چا لور، د چا خور، د چا مور ده
او د چا د زړه ټکور ده.
داسې ولې بیا راګیره په دی اور ده؟ د رسمونو رواجونو په جالونو
تا تړلې ما تړلې کور په کور ده.
نن یې واوره په دی غږ کې چې کوي کمی پښتنې هم لتانه هم لمانه راته غوږ کېږده اګرانه.
پلوشه
اوریدونکو په پلوشه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. په دې پروګرام کې به واورئ په سواد کې تیرې بدمنۍ د ښځو تعلیم او کار څومره متاثره کړي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په هیواد کې سږ کال د ښځو د ځانوژنې پیښې زیاتې شوې دي.
گرچه ارقام دقیق و تایید شده در دست نیست، هم نظر به گزارشات که توسط
او د پاکستان د فلمی هنرمند شبنم د ژوند او فن حال لرو. د ټولو اول رازو په سواد کې د انجونو د تعلیم او کار روزګار په اړه دی ریپورت تا. د خیبر پختونخوا په سواد ضلع کې د تیرې بدمنۍ وروستو حالات اوس په ښه کېدو دي. د سواد اوسیدونکي وایي تیرو 15 کلونو کې خاص کر د جنکو تعلیم او داشن په دغه سیمه کې د ښځو کار روزګار ته سخت نقصان ورسید. د سواد اوسیدونکي وایي د سیلانیانو د راتګ د کاروبارونو د پرانیستلو سره سره په دغه سیمه کې تعلیمي هلې ځلې پیل شوې، خو اوس هم په یو شمېر ځایونو کې ښځې استادانې او یا په نورو ادارو کې کارکوونکي په حالاتو پوره باور نه لري. په سواد کې د اسکول استاذ ګل خاندان وايي سواد د خیبر پختونخوا یو په هغه سیمو کې راځي چرته چې د ښځو د تعلیم شره تر ټولو زیاته ده، خو بدمنۍ د دوی کاروزګار سخت متاثر کړي او اوس هم په ډیرو سیمو کې ښځې له کوره بهر په کار کولو او یا انجونې سکولونو ته په تګ کې مشکلات لري.
ځینې خلک داسې ډېر زیات ویریږي چې کېدای شي بیا د حالت خراب شي او بیا د مسلې جوړېږي. دې ته خو ډېر زیات نقصان رسېدلی دی، ځکه چې په سلفاسو څلور سوه سکولونه زموږ ته
د تیرې بدامنۍ وروستو په سکولونو او کالجونو کې د نورو سیمو استادان هم په سواد کې کار کولو ته غاړه نږدي. د سیدو شریف د جنکو د کالج زده کوونکي وایي د دوی په کالج کې 14 د جنکو استادانو پوسټونه خالی پراته دي او د دوی وخت هم ضایع کیږي.
اسلامیت
او سیار نیستی دا فیزیکس او دا اسلامیات او سیار وارو ضرورو نیستی او اسی ناسی گپ شپ لگی زیادتر بکی غریبان دی او دانشی برداشت کاری چی مو دانا میسیانی او سیار کلیشن نمیسو حکومت نا مختلف او چی او مولا میسیانی رغت کسی راولی چی دمو خلاصی زاید
په 2001 کال کې په سواد کې د انجونو سکولونو ته په تګ او یا په نورو ادارو کې به کار کولو د ځایي طالبانو لخوا بندیزونه ولګول شول چې وروسته په دغه سیمه کې یو شمېر د هلکانو او انجونو د سکولونو ودانۍ اړنګ کړل شوې. فرزانه اکرم چې په سواد کې په یوې غیر سرکاري اداره کې کار کوي وایي اوس هم ځینې کورنۍ نه غواړي لوریانې له کوره د تعلیم او یا د کار لپاره بهر ولاړ شي.
مطلب مونږ سره مونږ بچی کورونو ته لاړو خلک به زمونږ نه یریدل ځکه چې هغوی په ډېر کشمکش کې وو چې اسې نه چې دا حالات بیا دلته کې بیا هم هغه شانتي شي که نه نو زمونږ به بیا څه کېږي. نو هغه ټایم لوګو ته زمونږ لپاره ډېر زیاته یو ګرانه مرحله وه. مونږ مطلب دا خلک واپس خپل حالات لکه نارمل حالات طرف ته مونږ راوستل. اوس خو شکر دی رو ټایم تېرېږي. بیا پکې سیلاب رالو سیلاب سره بیا خلک ډېر زیات دغه شو لکه مطلب د خلکو کورونه لاړل ماشومان چې څنګه سو هغې سکولونه لاړل سبقونه ټول ګډ وډ شو د چا کورونه نه د چا لکه د چا زامن لوڼه لاړل په سیلاب کې څه چا مور پلار لاړل ټول لکه د هغې یو زندگی چې روانه وه هغه بالکل خراب شوله که نه. اوس بیا هغې نه پس رو خلک چې دي اوس واپس خپل زندگی طرف ته راغلل. بیا اوس چې کوم دا اوس چې کوم زمونږ پروجیکټ دی په دې کې مونږ لکه مطلب
په سواد کې په تیرې بدامنۍ کې ځینې ښځینه استادانې داسې هم وې چې د پوځي عملیاتو په دوران یې خپلې سیمې او کار نه و پرېښودی او ګلی خاندانه وایي باید حکومت د داسې ښځو د کار ستاینه وکړي.
او زمونږ ډېرې خویانې په کورونو ناستې وې زمونږ بچیانې چې وې هغه ته سکرین نه خلارې شوې وې. نو په کار ده چې په دغې کوم خراب حالات وي چې کومې خویانو خپلې ډیوټیانې کړې دي خپل روزګاري مخکې کول دی له هغې دومره سخت حالاتو باوجود نو په کار ده چې هغو ته څنګه څه ترقي ورکړی شي. نو دا به ډېره غوره خبره یې ځکه چې زموږ په خویانو کې به نور هم جذبه پیدا شي هغو به نور هم مخکې راشي دې میدان کې.
د سواد اوسیدونکو وایي که څه هم د دوی په سیمو کې حالات په ښه کېدو دي خو باید حکومت د سواد هغې پخوانۍ ټولنې د جوړولو لپاره زیات کار وکړي چې پکې یوه ښځه ځان محفوظه احساس کړي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په دې هیواد کې سږ کال د ښځو د ځان وژنې پېښې زیاتې شوې دي. د دې وزارت چارواکي وایي د دغه ډول پېښو د راکمولو لپاره په اکثرو ولایتونو کې د عامه پوهاوي کمپاینونه هم پیل کړي دي. د ښځو چارو وزارت وایي دوی کره شمېره نه لري خو په دغه هیواد کې ځان وژنه د نارینه په پرتله په ښځو کې ډېره شوې ده. تفصیل لپاره د کابل نه د معصوم میوند دا رپورټ اورو.
په افغانستان کې د ښځو چارو وزارت وایي چې د دې کال په لومړیو 15 میاشت کې د ښځو د ځان وژنې او د ښځو د وژل کېدو تر 30 ډیر پیښې ثبت کړي. د دې وزارت مسؤلین وایي چې سږ کال د نورو جرمونو په پرتله په افغانستان کې د ښځو د ځان وژنې پیښې ډیر سوي. د ښځو چارو وزارت د حقوقو د څانګې رئیس فوزی امینی د دوشنبه پر ازادي راډیو ته وویل
د کال په جریان کې نو ځکه دقیقې شمېرې نسم درته ویلی. زه خوښنه يم سږ کال د ښځو د ځان وژنې تړونی او ښځو د وژلو شمېرې د نورو جرمونو په پرتله لوړې دي. د دې کال په لومړیو 15 میاشتو کې د ښځو د ځان تړونې او د هغو د وژلو تر 30 پیښو ډېرې لرو.
د اغلی امینیا په باور کورنۍ تاوتریخوالی بې وزلي ناپوهي او پر خلکو د روانو جګړو اغیزې د ښځو د ځان وژنې اساسي لاملونه دي. د ښځو چارو وزارت داسې وخت د خبرې کوي چې د افغانستان د روغتیا وزارت د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ ولمانځله. د دې وزارت رسال ناجی طارق وویل چې په افغانستان کې د ځان وژنو کره شمېرې له دوی سره نسته خو دی وویل چې څېړنې داسې ښیي د ځان وژنې پیښې د نارینه په پرتله په ښځو کې ډېرې دي.
گرچه ارقام دقیق و تایید شده در دست نیست همو نظر به گزارشات کې توسط تحقیق
که هم دقیق او تایید شوی شمېرې په لاس کې نسته خو د میډیکا افغانستان تحقیقاتي موسسه د څېړنې له مخې چې په 1400 مریض کال کې سوي داسې ښیي چې د نارینه په پرتله ډېر ښځو ځانونه وژلي دي. په دې تحقیق راپور کې ویل شوی
چې 95% ځان وژنې د ښځو لخوا سوي دي چې نالوستې او یا لږ باسواده وي. شاوخوا 80% هغو کسانو ځان وژلی چې ودونه یې کړي وو.
د روغتیا د نړیوال سازمان د راپورونو له مخې هر کال په ټوله نړۍ کې شاوخوا 1 میلیون کسان ځانونه وژني. د چارو پوهان په افغانستان کې مسؤولو ادارو ته سپارښتنه کوي چې د خلکو په منځ په ځانګړي ډول د دې هیواد په لیر پرتو سیمو کې د عامو پوهاوي پروګرامونه ډیر کړي. که څه هم په افغانستان کې د ځان وژنې پیښې شایع د ځینو نورو هیوادونو په پرتله کمې وي، خو ځینې کتونکي وایي چې د تیرو 4 لسیزو جګړو اکثره افغانان په رواني ناروغیو اخته کړي دي.
گھر میں مہمان آ گئے تھے تو کیا انہیں گھر سے باہر نکال دیتی؟
میں کتنی بار کہہ چکا ہوں اپنی حیثیت سے اونچے مہمانوں کو بلا بلا کر مجھے میری نظروں سے مت گرایا کرو.
تم ذرا ذرا سی بات پر اپنی نظروں سے گر جاتے ہو. تم احساس سے کم تری کا شکار ہو.
دا د پاکستانی فلمونو پیجندل شوی اداکارا شبنم دا چې د 1985 1988 او 89 په لسیزو کې په فلمونو کې کار کړی وو. په اصل کې د بنگلاديش اوسیدونکو دا خو د خپل فلمی ژوند زیاتره وخت په پاکستان کې تیر کړی او د مشرقي پاکستان د بیرته وروسته هم په مغربي پاکستان کې پاتې شوی. د شبنم اصلي نوم جرنا باسکته. د هغې لومړنی بنگالی فلم حرانو دین وو او د اردو لومړنی هټ فلم یې چندا وو چې په 1928 کال کې خپور شوی وو. اردو فلم یہ تلاش وو چې دغه هم کامیاب وګرځید. دا د شبنم د فلمی کریئر شروعات وو. هغه په مشرقي او مغربي پاکستان کې خلکو چې په هغه وخت کې یو ځای وو دومره خوښه کړې وه چې اخر کار هغې په 1988 کال کې په کراچۍ کې د ژوند کولو فیصله وکړه. په 1989 کال کې هغې د لاهور فلم انډسټری کې زیاتره کار وکړ او په هغه وخت شبنم د پاکستان د یوې تکړه او مشهوري فلمی اداکارې په توګه خلکو وپیژندله چې د خپل کار سره یې ډیره مینه لرله. هغه د پاکستان داسې لومړنۍ هیروین هم وا چې پر لپسې په 3 لسیزو کې کامیاب فلمونه ورکړې دي. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون سره په مرکه کې شبنم وایي د لا په لومړو ورځو کې اردو نه ورتله، خو ورو ورو یې نه یوازې دغه ژبه زده کړه بلکې وروسته به د خپل کار ملګرو سره هم په اردو کې خبرې کولې. شبنم وایي
جب میں نے اردو فلم فرسٹ میری اردو فلم تھی نا چندا، اس میں جب کام کر رہی تھی میں، مجھے ایک لفظ بھی اردو نہیں آتی تھی. تو
زما د اردو لمړنی فلم چندا او پای کی چکلا ما کار کو نو مال د اردو یو ټکه هم نه راتللو. چکلا ما ته د پنجابی فلمونو کې د کار مکمل او شو نو ما ته ډیره ګرانه و ځکه چې پنجابی خو بیخی نه راتلا. خو زه وایم چې د یو آرټست لپاره د یو بلی ژبې اضافه ډیره ښه خبره ده. او سم مقصد ته د رسیدو لپاره به تکلیف خو کینو. کله چې یو عام جنه وم او شبنم نوم جوړ شوی نو نه یریدم، خو سیریګم ځکه چې خلک زمونږ نه د ښه کار تمه لري. او کچری زه د خلکو په امیدونو پوره نه وم راغلی نو خلق با مایوس شبی
ہو کہ کیونکہ پبلک کچھ مجھ سے مانگیں گے، میں وہاں تک نہیں دے پاؤں گی، مایوس ہو جائیں گے.
په 1988 کې شبنم ډاکې ته لاړه او بیا به د ډاکې او لاهور نه فلمونه کول چې کله به په بنگلاديش کې وا او کله به په پاکستان کې. شبنم د پاکستانی فلمونو د پخوانی موسیقار روبن گوش سره واده کړي، ولی په فلمونو کې د هغې جوړه زیاتره د ندیم وحید مراد، محمد علی او شاهد سره خلکو خوښه کړي. او بیا د شبنم او ندیم جوړه به د یو فلم د کامیابۍ ضمانت ګرځېده. د هغې په کامیابه فلمونو کې کاجل، ساگر، آئینہ، شریک حیات، اندلیب، لاڈلا، نصیب اپنا اپنا، آسرا، نیا سویرا، دوستی، احساس، گرانا، زخمی، انتخاب، ہم دونوں، تیرے گھر کے سامنے، رنجش او گن شمیر فلمونه شامل دی. د شبنم د کار ملگری وائی د هغی د کامیاب فلمونه لسٹ ډیر اوږد دی. شبنم د روان کال د اپریل په میاشت کې خپل خاوند روبن گوش سره پاکستان ته سلس کاله پس لاړه او هلته یې د خپلو ملګرو سره لیده کاته وک. شبنم په دغه دوره کې پاکستانی مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل هغه د دغه هیواد سره ډیره مینه لري، ځکه چې پاکستان ورلا په نړۍ کې پیژنګلو او مینه ورکړې ده. داوا د دی اونې پلوشا چې تاسو واوریده، اجازه غواړم. ته خوده پامان.